کې دوی منیمای تر ډیره پوری دا ورو کو شو یا سانو پروگرام ته څنګه شوې خو په لمړی نیمای کې اوري چې د افغانستان مشران جرګي غړي د دایښ اسلامي دولت ډلې درامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو نه امنیو سبب امریکا غني د مود سر راپور دی او په بهرنی خبرونو کې چور سخبريږي او چې د نیپال چارواکو ویل د تیری اونۍ د زلزلې او ورستۍ ټاکنونو لکهبل د وژل شوی کسانو شمیره 2300 ته رسیدلې خو لمړی د افغانستان خبرونه ورو چې قاسم سلمالی وایي
په سر کې څو مهم سرچکی د کندهار امنی قومندان د سولې ادالي شورا ځینې غړي له وسلوال مخالفینو سره په لاس لرلو تورن کړل. د افغانستان د اجرایي رئیس دوهم رسیال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روسي جګړو په نتیجه کې لسکونه وسلوال مخالفین وژلي. د هم پوره خبرونه د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورای شمیرغړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د داو د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي. جنرال عبدالرزاق د خبرنن په دغه ولایت کې د نوی والد ټاکل کېدو په مراسمو کې وکړي. دغه مراسم ته د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبر ورکړي او ذاته کړ چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نسی. په دې اړه وروسته راپور هم اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او باید د بشري حقوقو درناوی وسی. دغه سازمان رسنۍ ته په واستولې پیغام کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي د رسنۍ ازادي د بی عدالتۍ، فساد او ناوړې ګټې اخیستنې مخه نیسي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې خبریالان خوندیتوب نه لري او تیر میلادي کال اته خبریالان په دغه هیواد کې په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. د اجرایی رئیس دوهم رسیال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. محمد محقق نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی محقق وویل چې څلور لسیزې جګړې د دې سبب سوې څو افغانان له بشري تمدنه شاته پاتې سي. که څه هم په تیرو کلونو کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي خو ویل کېږي چې د پوهنې د ظرفیتونو د لوړولو برخې ته زیاته پاملرنه نه ده سوې. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روسي جګړو په نتیجه کې 1530 وسلوال مخالفین وژل سوي چې پکې د طالبانو قمندانان هم شامل دي. د بغلان امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه 90% د افغان امنیتي ځواکونو په ګټه ختمي سوي دي. په نهال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کړي چې دوی د پرمختګ په حال کې دي او په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو څخه څو پوسټ هم نیولې دي خو چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. بغلان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په روسي کې پکې ناامنۍ زیاتې سوي دي. دا کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار اداره وای د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ نن وویل اکسونه ویډیوګانې او نور شواهد یې راټول کړي دي چې شي د حوثیانو په مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایي حملو کې کلستر بمونه کارول سوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متره نږدې لویدلي چې د ځایي خلکو ژوند ته خطر پېښوي. په کلستر بمونو کې ګڼ شمیر کوچني چاودیدونکي بمونه وي چې کله کله نه چوي او له هغه وروسته چې دغه کلستر بمونه وغورځول سي لکم ځکني بمونه له ډېرې مودې وروسته هم څوک وژلای سي. د کلستر بمونو کارول د 2008 کال د هغه تړون له مخې ممنوع سول چې د 114 هیوادونو لخوا لاسلیک سوی دي خو د سعودي عربستان او متحدینو او د امریکا لخوا نه دی لاسلیک سوی. سعودي عربستان په یمن کې د کلستر بمونو د کارولو خبره ردوي. نن د اسلامي دولت سختريزي ډلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلې دي چې پکښې 19 کسه وژل سول. په موټرو کې ځای پر ځای سوي دغه دواړه بمونه پر لپسې په لس دقیقې تفاوت سره پرون د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې وچاودل. د پولیسو په وینا چاودنې له رستورانو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو. پولیسو ویلي وژل سوي او ټپیان مشتریان او هغه خلک و چې د امام علي چې د شیعه مذهب مهم شخصیت دی د زیږیدلو ورځ یې لمانځله. د نیپال چارواکو نن ویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمېره 1040 ته رسېدلې ده. ویل کېږي چې دا شمېره لوړې داسې ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو د دولتي مرکز ویلې د اپریل په 15مه د رشتر په حساب د 8.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14,000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس له ړنګو سویو ودانیو د خلکو له راایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکزه سوی ده چې په لیرې پرتو سیمو کې بند پاتې دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د شویدو، د خراب موسم او همداراز د هلیکوپتر د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو له نیپال څخه غوښتنه کړې ده چې د ګمرک کنټرول اسانه کړي چې وایي بهرنۍ مرستې یې ځنډولې دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې د دې هیواد په ناکراره ختیځ کې د حملو پر مهال یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. د پوځ ویان اندری لسینکو یوې غونډې ته وویل چې جلا غوښتونکو د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په حملو کې د لوړې کچې توغندي کارولي او د فبروري د میاشتې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. پوځ همداراز ویلي چې روسي پلوه جلا غوښتونکو په اتویشت ځله توغندي او هوانونو اورولو سره پرون ماښام له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. جلا غوښتونکو نن ادعا کړې ده چې د دوی تر کنټرول لاندې دونیتسک سیمه باندې په تیرو 24 ساعتو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا 16 ځله ډزې سوي دي. تیر کال د روسي پلوه جلا غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ په جګړه کې تر 6,000 زیات کسان وژل سوي دي. د فبروري د میاشتې د اوربند له جاري کېدو سره په ګڼ شمېر سیمو کې د روانې جګړې له کبله د دواړو خواوو جنګیالي وژل سوي او ټپیان سوي دي. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالتیمور کې راټول سول او ویل چې دوی له هغه یوه ورځ وروسته چې د یوه 15 کلن تورپوستي سړي په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول د بریا لپاره لاریون کړی دی. د راپورونو له مخې دغه سوله ییز لاریون په 200 کسانو سره پیل سو او وروسته زرګونو خلک راټول سول او د ښاروال د دفتر مخې ته یې لاریون وکړ. د پرونی لاریون وضعیت د اپریل د 18مې له لاریون څخه ډیر بدل و چې والي د وضعیت کنټرولولو لپاره ملي ګارډ یا ایالتي ملیشیا راغوښتې. له دې مخکې چې وضعیت تر کنټرول لاندې راسي او پولیس یو شمیر خلک ونیسي، دوکانونه ولوټل سول او ورته اور واچول سو. څارنوال مارلین موسبي شپږ د مې په لومړۍ نیټه د بالتیمور ښار پولیس محاکمه کړل چې د اپریل په 12مه د فریډي ګری په وژلو کې لاس درلود. خبرونه همدومره و. اوس غوږ نیسو د هوا حالاتو ته.
د همدې افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د سندګریت په کچه اټکل کړی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 40. په گردیز کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. په غزنی کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیانو کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم د نورو ولایتونو په شان اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 9.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه پیدا کولای شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورشي د افغانستان مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په وروستیو نامنیو کې امریکا تورنوي.
طالبان اون چیزی که در پیمان امنیتی است دست صدام عملی نشد. پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم. اوز برق با ما دا پروژه پکار واچول دایش پیدا کرد.
د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق د سولې شورا یو شمېر غړي تورنوي چې د دولت مخالفینو ته یې د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي.
او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی. دلته زما د سولې شورا او طرفتا د چې څنګه رازق مړ، که څنګه تا مړ، که څنګه پرانکی مړ، که څنګه پرانکی مړ.
نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان له ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخېږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي.
د کندز د ګلټېپې د سیمې د زیانمنو شویو اوسیدونکو ګیلې هم در اورو.
فاسه کوم غونډار شپه موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوی مقصد یې ازما په کور باندې شتل دا څلور پنځه لکه روپۍ نقصان ماته ورسېدې.
جنگ د قندوز دروازې ته راغی، غربت ستاسو در بدري ستاسو ماجرتوب ستاسو ټول مړه سوله.
د خبرونې دوی مینی مای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا غني. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د متحده ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی همدارنګه د یکشنبې ورځې عمومي جلسې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتي و چې ښاغلی اتمر جلسې ته حاضر نشو. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره د دریم ځل دی چې د ملي شورا غړي په هیواد کې د نامنیو ستر عامل د امریکا متحده ایالات ګڼي او له دې هیواد سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک تیروتنه ګڼي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتل شوی و ترڅو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نامه لیکېدو خبرې وکړي، خو ښاغلی اتمر د نامعلومو دلایلو له مخې جلسې ته حاضر نه شو. جلسه د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي اکسل عملونه راوپرول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثر سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من دا هغه وخت امریکایان ولیدل ته نو چې دا تړون نه وښوي، هغه وخت داعش پیدا سوندو چې دا تړون دغه دوستي او سره نه وښول د تړون یو ځای داعش هم پیدا.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټه بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثر چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې لسره کتنه وشي. سناتورې ګلالای اکبری په دې اړه وویل
برای امنیت بیاد گزارش بتن، اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنې یو بل برخه غني او وایي چې د هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسي لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه سرګندونه کړي. تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنې یو عامل بل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر رمسه کېدو تورنېږي. د ملي شورا د پر لپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه سندې ویلې.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ویب پاڼه هم لري، ازادي رادیو ټکی اورګې پته ده. تازه خبرونه او راپورونه هلته ملويږي، تاسو کتلای شئ او همدارسکه انټرنیټ مخوي نو اوریدلی هم شئ. پښتو فیسبوک باندې خوښول هم مهروي facebook.com/ازادي رادیو پته ده. د کندهار د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت امنی قومندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړې دي. دغه مراسمو ته د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او زیاته کړه چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نشي. محمد صادق رښتینی له کندهار دا راپور را لیږلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې دا ځی اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمېر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملاقوم ذاکر ته د افغان حکومت نور چارواکو د وجل کېدو طرح ورکوي.
دلته د سولې د شورا ځینې غړي می د دې پر ځان باندې نه لګي کچيري اسناد او تراسو بیا وزد دي شتاره ثبوت ویډوم ودا ولسک شیډوم د افغانستان ملت په چر زه پوهیږم چې په دې نظام د خلکو د استخبارات کړي د خسي دي او مش خسي مش سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع دي او د دې زه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د سور شهر ورته رخته ده چې څنګه راځي که مړ که څنګه تا مړ که څنګه پلانکی مړ که څنګه پلانکی مړ که چیرې موږ جرم کړی دی رام ولې په دا وطن کې فزار وځه او که چیرې هسې نه وي موږ دا سور دی چې د افغانستان په قیامت دي او زموږ د وطن د ټوټه کېدو وي دا زموږ دپاره د زاروی چاړه ده.
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پلوي کوي خو په افغانستان کې به ترلاسه شوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي.
هغه باغیرت افغان بچي چې د امنیت د راوستلو په خاطر ځانونه وقف کړي دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کیږي او هیڅ وخت دامو تګلاره نه ده او هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي بلکې د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارجګزاري وشي.
په عین حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوي والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي. همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالی ویسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي رادیو دغه غاست. د افغانستان مشرانو جرګې مرستیالوي د ملي وحدت حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي ژمنی عملی او له دې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي. محمد علامه زديار د افغانستان تفتیش عالی ادارې مشر ته د چین لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبې د ورکول په مراسمو کې ویل حکومت باید په فساد ککړ کسان د قانون منګوله ته وسپاري. ورته وخت کې د اصلاحات او حکومت حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد زیام ستو ویل د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. سید کمال شاه عارف په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اداري فساد هغه پدیده ده چې هر ورځ افغانان زوروي او د حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره تر اوسه دغه کرغېړن داغ د حکومت له تندې نه دی پاک شوی. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار همنی چې د اداري فساد له امله خلک په تنګ شوي او سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. ښاغلی ازیدیار د یکشنبې په ورځ د افغانستان د تفتیش عالي ادارې مشر ته د چین د نانجینګ پوهنتون لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبې ورکولو په اړه د جوړو سو مراسمو پر مهال ویل چې د مفسدینو د معافیت سیستم باید نور لغوه شي.
امیدوار هستم دولت وحدت ملی یعنی هر دو تیم انتخاباتی کې
زه هیله منم چې د ملی وحدت حکومت دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او تر هغه وروسته د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ادارې د رامنځته کېدو ادا ورکول نو باید په فساد کې د ککړو او د لویو فاسدونو په وړاندې قاطعیت او اراده رامنځته کړي. بدبختانه چې نه لري موږ یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د ادرس څخه د افغانستان د خلکو غوښتنې دوی ته وړاندې کوو. غواړي په خپل کړو ژمنو عمل وکړي. لارې داده چې د مافیات کلتور ته د پایتخت کې شېدي
فرهنګ مافیات ته پام وکړي.
د افغانستان د تفتیش د عالی ادارې مشر محمد شریف شریفی په دې ورستۍ کې د چین د یو پوهنتون لخوا د شو خدمات لامل د افتخاري پروفیسوري علمي رتبه ترلاسه کړه. د تفتیش عالی اداره د یو شمیر نور ادارو ترڅنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر هم په یو پیغام کې د اداري فساد په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه او دا یو جدي ستونزه بللې وه. اروپای ټولنې ویلي وو چې سیاسي، مالی او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې دي. پر همدې مهال د شې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد زیام ستو ویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د شفافیت رامنځته کولو او حساب ورکولو په برخه کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له اړوندو ادارو سره همکار دی.
دولت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري او د تفتیش عالی اداره د حکومت د پرم لاټر څخه برخه مونده.
د کارپوهانو په ان کچيري افغان چارواکي د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي ژمنې په عمل کې ثابت نه کړي، په هیواد کې د فساد پراخشتون به د خلکو ژوند نور هم لستوند سره مخ کړي. دوی سپارښتنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره باید حکومت په ادارو کې څارنه زیاته او د سیستم د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ښې حکومتولۍ او له فساد سره په مبارزې مشروطې کړې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د می درما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان د نن او په نورې نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړ ادارې وي له دې ورځې نه په داسې حال کې لمانځنه کوي چې افغان خبریالان له بیلابیلو ګواښونو او ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیان ازادي د هیواد یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي د ساتنې لپاره باید کار وشي. د ورځې په مناسبت حمیدی هارون عثمان د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره آزاد مطبوعات تجربه کړل. افغان خبریالان له تیرو 14 کلونو راهیسې د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځي، خو د دې تر څنګ ګڼ شمېر خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تیر یو کال هم د افغان خبریالانو لپاره تر نورو کلونو له پیښو او ګواښونو ډک کال و. د دوی په خبره په دې کال کې په ځانګړې توګه هغه خبریالان له ډیرو ګواښونو سره مخ و چې له آزادو مطبوعاتو سره کار کوي. په هیواد کې نامنې جنگي حالات، د وسلوالو ډلو زیاتېدل، د بهرنیانو لخوا د مالي ملاتړ کمیدل او نور د هغه څه و چې آزاد مطبوعات یې وګواښل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ یانا اداره وایي چې په تېرې یوې لسیزې کې آزادو مطبوعاتو په ښه توګه پر افغاني ټولنې اغیز اچولی، خو حکومت په تېره او اوسنۍ دوره کې د مطبوعاتو د قانون د تطبیق لپاره هڅه نه ده کړې. د دغه ټولنې مشر صدیق الله توحیدی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تېرې یوه کال کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخ و. هغه دغه ستونزې په درېو برخو ویشي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخیږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کیږي. بل مسله د اطلاعاتو لاسرسی ده. متاسفانه تر اوسه پورې د لاسرسی قانون هم شته په افغانستان کې نافذ دي. دا یو مشکله خبره ده چې خبریالان کولای شي چې د دولتي اسنادو حتی لاسرسی ولري. بل مسله د مالی او د پولي مشکلات دي.
د نایب ادارې د کلینی راپور لمخې په تیرې یو کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې څلور خبریالان وژل شوي چې په دوی کې د میترا ټلویزیون فلم بردار زبیر حاتمی، د مزار شریف د لحظه او بیان راډیوګانو خبریالان خالد آګا یعقوبی او پلوشه توخی، او همدارز د ننګرهار د سپینغر راډیو خبریال عقل وقار شامل دي. د وینا ازادي لیوی لسیز څخه په زیاته موده کې د افغان حکومت ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو خلک باور لري چې که دغه ازادي په ناسمه توګه وکارول شي نو ټولنې ته زیان رسولی شي.
پتوا چې کارو کې خیر ول ده، خلکو ته ډیر ګټه رسي خلکو ته، او بد رول کې تاسو واچي خلکو ته جنگ شول شي، وطن ورارول شي.
قسم چې د بیان ازادي، مسؤلیت او امتیازات د خبریالانو حق دی، خو ډیری افغان خبریالان وایي چې له دغه حق څخه بې برخې دي. دوی وایي حکومت په ډیرو برخو کې پر دوی سخت سانسور وضع کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول نوي ژورنالیزم او د بیان ازادۍ ګام په ګام په افغانستان کې وده کړې، خو یو شمېر خبریالان له حکومت څخه ګیلمن دي او یو شمېر نور بیا د کار چاپیریال ځان ته خوندي نه ګڼي.
په افغانستان کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تېرې بیا امنیتي ستونزو سربېره په خپله په ادارو کې چې کار کوي خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي، لکه امتیازونه هغوی ته نه ورکول کېږي، حقوقي امتیازات یې ډېر کم دي، بد چلند سره د ادارو د مسؤلینو لخوا مخامخ کېږي چې هغوی ته خصوصا بیا په تېره نجونو ته ډېرې ستونزې دي.
ډېر شمېر کسان په دې باور دي چې په تېرې یوې لسیزې کې په بېسارې توګه آزادو مطبوعاتو او د بیان ازادۍ وده کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي هم پر همدې مسلې ټینګار کوي، خو د دغه وزارت سلاکار وایي چې د دې ترڅنګ حکومت په هرې برخې کې له خبریالانو ملاتړ کړی. جلال نورانی ازادي رادیو سره په مرکه کې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون تصویب د حکومت لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې دا د خبریالانو کاری ضمانت دی.
حکومت رسنی ته د جواز ورکولو په برخه کې هیڅ ډول خند د ځان پوړاندې نه دی جوړ کړی او د وی رسنی د مستراتلو زمينه برابر کړي. دوهم حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت اطلاعات ته د لاسرسي قانون تر روستي پړاو پر مخ یوړ. دغه تاریخوالی پاړه چې د خبريالانو پوړاندې پراته دي د اطلاعات او کلتور وزارت هیڅ کله غلی پات سوی نه دی او هر کله د خبريالانو د ملاتړ لپاره ژغوچت کړي.
د اطلاعات او کلتور د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,600 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 60 ټلویزیونونه فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ژبو ته د خدمت کولو تور لګول کېږي. خوشته داسې آزادې رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر آزادۍ او آزادو مطبوعاتو باوري دي. د آزادو رسنیو لپاره دغه کارکوونکي خبریالان له حکومت څخه غواړي چې پر خپل ژمنو ودرېږي او د بیان د ازادۍ هغه اساسات دی عملي کړي کوم چې د ولسواکۍ پر بنسټ له نړیوالې ټولنې او خلکو سره ژمنه کړې ده.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په اړه باندې په یو بل راپور کې وویل چې په خوست کې هم یو شمېر خبریالانو او د رسنیو استازو ویل چې د حکومت د ملکي او پوځي برخې کسان له دوی سره ناوړه چلند کوي او ځینې وخت د دوی د فشارونو له امله خبریالان له ننګونو سره مخ کیږي. دوی په رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې سره راټول شوي وو. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي چې په یاد ولایت کې د رسنیو د خبریالانو د کارونو پر وړاندې ځینې ستونزې او ننګونې موجودې دي. د یکشنبه په ورځ چې د خوست د ځایي او نړیوالو رسنیو یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې د مې د دریمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه راغونډ شوي ول. د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې رسنیو سره په خپلو برخو کې مرستې وکړي.
زما نوم محمد شاه دی. په خوست کې یو تن خبریال. د خبریالانو پر وړاندې ستونزې په خوست کې هم شته. د زورواکو لخوا د ستونزو جوړول، د نامنیو ستونزې دي او د تر څنګ مافیایی کړی دی، زورواکی دی، د چرواکو لخوا خبریالانو ته په وخت معلوماتو نه ورکول دی.
د خوست د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ناستې څخه یې موخه دا ده چې خبریالان په خپلو کې د یو آزاد بحث له لارې د رسنیو لپاره فرصتونه او ننګونې وارزوي او د راتلونکي لپاره ښې لارې چارې پیدا کړي. آزاد خبریال رفیع الله زیار وایي چې حکومتي ادارې او پوځي ارګانونه د خپلو بریاو د انعکاس لپاره رسنۍ په بیړه ورغواړي، خو د پیښې په وخت کې خبریالانو سره کومک نه کوي.
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
د سورې پیغام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشر زاهد شانګار د خوست پر ځای اداره نیوکه وکړه چې رسنیو سره د کومک پر ځای د دوی د کارونو پر وړاندې په لوی لاس ستونزې جوړوي.
په خوست کې له رسنیو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې د خوست ولایتي اداره په لوی لاس غواړي چې رسنۍ کمزوري کړي. دوی بیلابیلو ادارو او شخصي کمپنیو ته مکتوبونه استولې دي چې کوم قراردادونه چې رسنۍ له دوی سره لري هغه قراردادونه قطع کړي.
د نظر خاوند عزیز الله سلام وایي چې رسنۍ نه یوازې د نړۍ د حالاتونه د خلکو په خبراوي کې مهمه ونډه لري، بلکې خلکو ته د ښو او بدو د تشخیص او تفکیک وړتیا هم ورکوي.
دا ټولې رسنۍ دي چې د جهان د احوالو نه سړی هر مزدیګر حتی هر ساعت نیم ساعت که وغوړي د مهمه پیښو نه سړی خبریږي. حقایق، مثبت تغییرات په جهان کې، ناخوالې، دا هم ټول حتی یو مکتب حیثیت لري، یو درس ده.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال دوه سیمه ییز تلویزیونونه، نه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. یاد دیوی د مې دریمه یاد رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه، او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع لخوا په تصویب ورسیده، او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپې فم سره شرپینځ باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې هم لري. هلته تاسو کولی شئ د خپل سیمه تازه خلکونه او همدارس د دغو سیمو له نمونه او معلومات سره یو ځای له خپل کلی نوم سره یو ځای د ازادي رادیو د فیسبوک باندې ته ولېږي او هلته به ستاسو نوم سره یو ځای خبر شي څو زرګونه کسان وویني او همدارس تاسو د خپل سیمو په اړه باندې کمنټونه ورکړي. د دې فیسبوک باندې د خوخولو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشي او کوم انټرنیټ خوي نو د ازادي رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي. پته ده ازادي رادیو .org. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې د ملالی بشیر توار ورکوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ویل هغه ورسته به سید کمال شاه عارف د سپورت نړۍ خبرونه بیا به هم لمک سره پات کیږي.
د کندهار امنیه قومندان د سولې د عالی شورا ځینی غړي له وسلواله مخالفینو سره په همکاري تورن کړل. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله لوري معرفي سول. په افغانستان کې ملګری ملتونو مرستندوی پلاوی یو نماوایي چې هر وګړی د بیان د ازادي حق لري او باید د بشري حقوقو درناوی وسی. نن د اسلامي دولت سختري زیډلې په بغداد کې د خبرګو حمله مسؤلیت منلې دي چې پکښینو نس کس وژل سول. د بشري حقوقو د څار اداره وای د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د نیپال چارواکو نن ویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل شویو کسانو شمېره 1040 ته رسیدلې ده. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالټیمور کې راووتل او لاریون یې وکړ چې د یو 25 کلن تورپوستي سړي په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول. دوی د بریا لپاره لاریون وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هر کلی کوم. د کندوز د فوټبال د غوړ لیک سالي په لړ کې بنند میوند او باختر ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړي. د کندوز ورزشي امیر قیوم رحیمی ازادي رادیو ته چې 13 ورځ د شایان او د علي شخصي لسکي ترمنځ لوب در سره سپوي چې د شایان ټیم په ګټه فائدہ ورسېده. نو موږ زیاته کړ چې دغه سیالي د تیر دوه اونۍ څخه پیل شوی چې اته ټیمونو په دې سیالي کې ګډون کړی دی. د دې سیالي هدف د افغانستان د زونن لپاره د فوټبال د غوړ لوبغاړو ټاکل دي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسلین وای چې د کابل شهر د زونونو د سیالي په لړ کې به د دوشمې په ورځ د کابل د لویدي زون د شپارس او ولس کلونو لوبغاړو سیالي تر سره شي. د دې فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ټول چې په دې سیالي کې د 300 په شاوخوا کې لوبغاړي ګډون کوي چې د دې جملې څخه به 40 لوبغاړي د کابل د لویدي زون په ټیم کې اجازه شي. نو موږ زیاته کړ چې د دې سیالي هدف د زونونو لپاره د شو لوبغاړو غوړه کول دي. او د نړۍ د بوکسینګ قهرمان فیلډ میوی در د خپل حریف په ماتولو سره په دې مقام کې خپل ځای اچین کړ. تیر شپه یو سیالي کې اته ډیر شکلن میوی در خپل سیال منی پکاو ته په ماتي ورکولو سره ریکارد وټړی. لوی د او کرایسول چې د 350 امتیاز په وړاندې 340 امتیاز خپل کړی او په 200 راوندونو کې پکاو ته ماتي ورکړه. میوی در په 40 نړیوال سیالي کې وټوانیت چې خپل ټول حریفانو ته ماته ورکړي او هیڅ ماته ونه خوري. میوی در توانیدلې په پینځو سیالیو کې د قهرمانۍ نړیوال لقب خپل کړی.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو اوس به هم را شو هغه فیچر راپورټ چې له قندوز از مخبري اجمل اریان را لګل دی. په قندوز کې د غولیت اوسیدونکو په خاصه توګه د ګلټي پی سیمه اوسیدونکو ل جګړو څخه ځانمن شوې دي او اوس وخت د کندوز په ښار کې ل خپل سیمون البته راغلی او د کندوز په ښار کې میشتي. دوی وایي چې ل سختو ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول امکانات نه لري. دوی هم در شکایت کوي چې د دولت وسلوال مخالفین او هم افغان امنیتي ځواکونه ملکیانو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د ملکیانو ژوند له سخت خطر سره مخ دي. بیا هم د اجمل آریان پاړه د اجمل آریان په غږ دا راپور ته وکشه.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلټېپې سیمې پر سړک ولاړ یم چېرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمه کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار ورته روان دي. لودی سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غې کې خپل کوچنی کلک نیولی دی، هغه وایي:
موږ داسې ګورتپه کې ډېر جنګونه دي، در په درې د طالبانو له لاسه واره واره سو کډې په شا دي، هر خواته روان اسو. بېکاري ده، ټول راته پاتې دي، هېڅوک کار نشته، غریبي نشته، د مالته ټول پاتې دي، جنګ له لاسه ټول واره سوي اسو، تښتېدلی استو.
د سړک ها غړې دیونې سوري ته یو مورکۍ له خپلو کوچنیانو سره ناسته ده، څو خپله ستومانی رفع کړي. د دې مورکۍ نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبانو دولت ترمنځ جنگ د در په در سوی است، اواره است، بچیان هم د هر خواته نیم دی خواته تلی نیم ها خواته اواره سوی دی. د منگه مال مالداری طول په کلی که پاته ده، نور مالون هم نیمه ورک سوی دی، مره سوی دی. اوس منگه خار که زوان که اولین سو غوار سو بیرترار سو اخپل کلی تا، اما کلی که زوان ده که منگه اخپل کلی که دیر زیاد خوشحال است، ولی تا ناری نگان هم کار که اولین سو بیکار ناس دی سره هیچ شای دی منگه لاس نکی گی.
له جګړې مخکې د پسرلی په دې موسم کې به بزګرانو په خپلو ځمکو کې کار کوو او په دې سمسوري سیمه کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو آواز اوریدل کېده. خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللي دي. د ګلټپې سیمې دوه تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل
چې دا کوم طالبو دولت ما باندې خود سره جنگیږي، لګیا د مقصد هغه کې خو موږ نه دې ته وس رسیږي، واغه ته وس رسیږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري، دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوې مقصد یو ځما په کور باندې شتل، دا څلور پنځه لک روپۍ نقصان ماته ورسېدې. سایګانو باندې به کوم لګ دې په یو کور کې مقصد واته غوايي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدې. ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت ملت بولی کنه بولی.
کښتونه وچلو ویلې وران شولې، قلاغونه خراب شولو، ځکه خو جنگ دې پکې دوه زمنګ کورنم کړه شوی دی. مخکې د دینه د نور خلکو کورونه را کړه شوی، زمنګ کلی ته اوس پهلن زمنګ کورونه کړه شوی دی، پته نه لګی.
دلته زما ترڅنګ د ګلټپې سیمې یو تن وسیدونکی ولاړ دی. د ده په څیره کې پرته له ویرې بل څه نه لیدل کیږي او داسې ښکاري چې په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي.
او نور عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څه له تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي، له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل ده، دې خلکو سره موږ مایران پاتې سو.
دوی همدارنګه وایي چې دولت باید په سیمه کې ډیر ژر جګړه ختمه کړي، څو دوی له خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي، ځکه چې د کلیوالو خلکو اقتصاد په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی دی. د روانې جګړې د کندز په ښار هم خپل سوری خپور کړی، ځکه په دې ورځو کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې او د پخوا په شان هغه رنګ او خوند نه لري. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
زموږ د کندز په ولایت کې ډېر سخت نامنی روانی دی، دا د بی کفایت مامورینو د لاسه دغه نامنی روانی دی. زموږ مامورین چې په قندوز ولایت کې کوم ماموریت تر مخ بیایي، دغه کفایت نه لري، دا بی کفایت خلک دي. جنگ د قندوز دروازې ته راغی، غربت ستا، دربدری ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله، په کور کې دننه جنگ دی.
د دغه بې ځای شوو کورونو په وینا چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړي، دغه کورنۍ اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اما په کندز کې دولتي چارواکي بیا وایي دوی په پام کې لري څولو بې ځای شوو کورونو سره اړینې مرستې وکړي. په دې سیمه کې له لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، چې په نتیجه کې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د وروستیو ارقامو له مخې څه باندې 300 وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه هم ادعا کوي چې دوی دولتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د
امریکا د بهرنی چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو د عدالت تامین ژمنه وکړه. جان کیری په دې سفر کې چې نن پای ته ورسید دغه راز د کولمبو په کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د سریلانکا د تامیل پلانګانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اووه دېرش کاله وسلواله مبارزه وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه سل زره کسان وژل شول. دغه وسلواله مبارزه په 2009 میلادي کال کې د روغې جوړې په یوه تړون سره پای ته ورسېده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې خو له دغه راپور وروسته د ازادي راډیو د دې خبري مجلې راپورونه پای ته رسیږي. له هغې وروسته به د ورکو شوی ځانو پروګرام وړاندې شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیلي او سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته ویل چې دی بل خپله وصل له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به دغه راز د روغې جوړې عدالت او حساب ورکونې لپاره هم فشارونو ته دوام ورکړي. د پریما چندران اشاره هغو جنګي جرمونو ته وه چې حکومتي ځواکونه د دغه کړکیچ په وروستۍ مرحله کې پرېتورن شوي دي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. کیری د سریسنا د ادارې چې د جنوري د انتخاباتو په نتیجه کې پیاوړی مخکینی واکمن ماهندا راجاپاکسی له قدرت لری کړ استاینه وکړه. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مۍ میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې اووه دېرش کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه سل زره کسان ووژل شول د پای ټکی کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکه شو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. کیری وویل پر ټپونو د پټۍ ایښودو لپاره دا ډېره مهمه ده چې د حقیقت موندنې هڅه وشي، ولو که هغه مو هرې خواته بیایي. که څوک باور کوي یا نه، دا درست اقدام دی او د بشریت په خاطر باید دغه کار وشي. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجاپاکسی تر قوماندې لاندې ځواکونو تر څلوېښت زرو پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشې کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجاپاکسی د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجاپاکسی تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی، هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو. هغه همداراز نورو مهمو لوبغاړو ته چې د مخکینی واکمن په دوره کې څنډې ته شوي وو د دوستۍ لاس اوږد کړی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1300 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم ایس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي، د دوی پیغامونه نه خپروي. کله چې تاسو آزادی رادیو ته خپل ایمیل را لګئ، لطفاً په ایمیل کې د ورخښوي شخص په اکله معلومات مونږ ته راولېږئ او همدار از د ټلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورخښوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې تاسو دوه ایمیلونه هم را رسیدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم رکشه عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل مونږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. مونږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اړه معلومات لري نو په دې شمیره دی ورته ټلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اړه چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمیره ورته ټلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لیوی پروژګه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه چې نور حکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې خپل ورک شوی عزیز سره په تماس کې شي. د نور حکیم د ټلیفون شمیره 0000001515. او د ګران ورور غلام سخی د ټلیفون شمیره ده 0999 0 5 0 9 0. د ټلیفون شمیره به یو ورې بیا ووایم 0000 0 5 5 او یا هم 0999 0 5 5 9 0. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. وس ور ورسید هو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. قلم و کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم ولایتي لوګر ولسوالۍ اتره کرای امر خیل کلینا. زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 15 کالو د قوم مقصد او دا دوه کاله کېږي چې ادبي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینۍ او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونی او مونږ ورته ډېر سره جایزه ورکړو. صفر وایا 14 لس 601.
زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورته مینه نور لا کوي هزار جو په ولسوالۍ سره د هزار جو په پای کې هلته ورت کوي میاشته تللی و 15 کالې کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواسه معلومات لري یا ورسره یې 15 کالې کېږي، موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي. یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه محمد شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره سره په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یولس کاله کېږي چې ناداره کدی، هیڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یا ورسره یا مړی یا ژوندی درک ورسره یې، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0044 9 8 9 2 5 شمېره زلبیا 0044 8 9 2 5 زه عبدالله میاخیل د هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چناداره کدی، هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه شوی دی، لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي، په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم: 0 3 4 9 5 2 2 1. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم دالتې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي، نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي: 0 5 9 5 9 9. بیا یې تکراروم: 0 5 9 5 9 9. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستایڅه په تماس کې یم. ما د ماما زوی فضل محمد نومېږي، د اشتخان اکا زوی دی، د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري، ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي: 0 5 8 9 4 8. یو ځل بیا: 0 5 8 9 4 8. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ماته زنګ ووهلې او د ده په هکله یې ماته معلومات راکړه، 15 لک 9 افغانۍ شیرینی ورکوم. وسلام.
اورجانه پښتني یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی. دوه درې سرور میاشتې کېږي چې ورک دی. که هر چا پیدا کړ، نو مونږ ته یې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 8 9 4 8 9 9.
زه عبدال کریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څه نادراکه سوی دی هم هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي، که بل چا ته معلومات وي نو هم د په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي. 0-0-4-9-50-80 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-0-4-9-50-80 والسلام. عبدالکریم پوپل ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګریا دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادر کښو دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخي تور تور تا کې دي. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني دې کی زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0-0-5-5-1-3-5-5-1-9-1
رکات شاوله قابل سوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوسه نوم دی، د شیرندل زوی دی، تقریبا دوه کلو نه راهیسي نادرکه دی. که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0-0-5-5-8-10-4-10 دغه نمبر دی، که چاته معلومات دي اجازه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلالآباد نه د پچراګام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلالآباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی، زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلالآباد د ښار د چپریال د ادین ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکوم. او ما خو ډېر کله کې ټلیفونونه وکړه، دغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي، په کار ده چې دا ما پیغام نشر شي. خدای د امان الله مرزي ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د ټلیفون نمبر دا دی 0-0-4-3-2-0-9-9-0-1 دا زما د ټلیفون نمبر دی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
یو زورک به پنوم به مدک دریا کاله کی شورک به یبا سمایو به وروره ما کور وس په کندهار کې زم لا صدا په غونډه کې د ساز خلاص او ازادي راځو اعلان وکړ شي دا شه موږ په جلال آباد کې دا حالت پیدا کړی دی یا دې را تراول یا دې ادرس راکې چې زه په شوار سم یا ادرس راکې چې زه بار سم له څه د خیر سره یا لک راول کندهار کندهار ته راول دغه ته سروالې ته دې راول زه په شوار سم راول نه
سلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د چشمه ولسوالۍ د پښتنو څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ولسکلنی دی د معلم په نامه د پنځم میاشتې کې زموږ څخه نظر کړی نو که چاته د په حق له معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېرې ژنګ ووي 0 0 8 9 0 2 2 شمېره یې واری بیا تکراروم 0 0 8 9 0 2 2 وسلام
د ټولنیزوالي خبره کوم ما ورو ده درې کال کې شورت جنن اخترګول شپخت محمد مشوره دی هر څوک چې معلومات لري په دې شمیره دې ماته زنګ وي 0 2 1 2 4 4 1 1 بل شمیره ده 0 3 2 8 4 5
بله زه محمد نویل من ولایت از درجو ټولنیزوالي ده کوچی د منځخان د کلی اوسیدونکو ما خپل د جګړې مزه تک از نورو لري هر یو له کولن سرور نور محمد عزت الله زه خپل محمد ندی بل نور ملي عصمت الله نکبولا ما دا غوروش نور محمد نمیږي د سوالس کاله د لس کاله په شاوخه کې ریښه نظر کړی نوشته یې سپته نسته او کله زما ځغوري کله کوم دوست یې باندې واز ما ځغوري نوشته په دغه شمیره تلیفون زنګ وای 0 او یا 5 3
دری یو سلور دوا شپاش یو
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی، د لس کاله کېږي چې ورځ دی شوالي نومېږي. که د شوالي په اړه څوک معلومات لري یا دی خپل د غزبا پیغام اوري، زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي. 0 0 0 4 3 2 5 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 0 4 3 2 5 څوک د پاوله معلومات لري یا به خپل دغه اعلان او رزم سره په دغه شمارو تماس ونیسي. مننه د خدای تعالی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومرو په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان